د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 2مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پیلو. په دې اولنې خبري غړې سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو د 13 شپې د نخټې حال درکو. دغه راز په پاکستان کې د یو هندي تبا قیدی د مړینې پاړه مو په یو رپورت کې خبرو. د پاکستان له انتخاباتي کمپاین سره تړلي ځینې موضوعات هم درته راوړي. یو په خبرونه کې څو خوږې سندرې هم درورو خو پیل کوو د خبرونو نه چې ګل ایازي وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې هغه هندي چې د جاسوسۍ په تور پانسي حکومت ورکړی شوی وو او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا پرې په یو حمله کې سخت ژوبل شوی وو مړ شوی. درې هغه کسان چې د باسټن د میراتن بمی چاودنو مشکوک کس جوهر سارانوف نه د پلټنو کې خندان راپورته کولو باندې تورن شوی وو په لومړي ځل باسټن کې عدالت ته وړاندې شول. اوس د خبرونو تفصیل. راپورټونه وایي تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخت نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام درلود. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو وایان ادریس محمد نن مشال لړو ته وویل چې په دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی خو په سیمه کې د پاکستان لړخه جوړ شوې دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې افغان سرحدي پولیسو نړولې دي. محمد زیاتوي چې پاکستانی ملیشا اوس بیرته هماغه نقطې ته راغلي چې دروازه او تاسیسات یې پکې جوړ کړي ول. په دغه نښته کې یوازې افغان سرحدي پولیسو برخه لرله. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې هغه هندي چې د جاسوسۍ په تور پانسي حکومت ورکړی شوی وو او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یوه حمله کې سخت ژوبل شوی وو مړ شو. سربجیت سنگ چې شپاړس کال یې په پاکستانی زندان کې تیر کړی وو د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نورو بندیانو پرې حمله کړې وه. د دې وروسته هغه هسپتال کې داخل کړل شو. د رپورټونو تر مخه سربجیت سنگ پر سر سخت زخمونه راغلي وو چې بندیانو پرې د خښتو ګزارونه کړي وو. سنگ تا په 1990 کال کې په لاهور کې په بمبي جاګدونو کې لاس لرول په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د سربجین سنگ کورنۍ وایي چې هغه بې ګناه و. د سربجین سنگ د معافی درخواست په خواني فوزي واکمن پرویز مشرف رد کړی و. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پرون نامعلومه وسلوالو یو کاندید اغوا کړو. د شمالي وزیرستان د میرالی ځایي اوسیدونکو پرون مشال لړی ته وویل چې بیګا ماخام نامعلومه وسلوالو په میرالی کې د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ انتخابي امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو. قسم د کاندید اکبر خان د بازیابۍ په اړه رپورټونه ورکړل شوي خو کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. افغان ولسمشر احمد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2016 کال وروسته د اړیکو سرنګوالي وټاکي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه ټاکل شوی ده چې ولسمشر یې له ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی ویل ولسمشر احمد کرزی به د ډنمارک د شاهي هیواد له صدر اعظم سره وګوري او همدي لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري د سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیزي په وینا تیر شپه ولسمشر احمد کرزی په کوپنهاګن کې له هغه افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې میشتي. تر دې مخکې ولسمشر احمد کرزی فنلند ته تللی وو چې هلته یې هم د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړ. په افغانستان کې د امریکا سفارتخانه پرون د هلمند ولایت د سولې عالی شورا مشر معلم شاه ولی خان او د هغه دوه محافظین وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د امریکا سفارتخانه نه په خپور شوي بیان کې ویل شوی چې د هیواد د استحکام او امن لپاره به افغانانو سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. یاد وي چې تېره ورځ د هلمند ولایت والی ویان مشال ورته ویلي وو چې د دغه ولایت د سولې د کمیټې مشر معلم شاه ولی او دوه ساتونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. درې هغه کسان چې د باسټن د میراتن بمی چاودنو مشکوک کس جوهر سارانوف نه په پلټونو کې خندان راپورته کولو باندې تورن شوی وو په لومړي ځل باسټن کې عدالت ته وړاندې شو. دغه درې واړه کسان امریکای چارواکو ته حواله کړی شوی دی او تر بلې پېښې پورې به له دوی سره بي. د قازقستان شهرت لرونکي 19 کلن ازمن تازه نوف او دیاس کادیوف وکیلان ویلي چې دا دواړه مشکوک کسان د اپریل په 15 نیټې بمی چاودنو کې لاس نه لري. د دې په اړه ویل کېږي چې دا دواړه د سره نوف ملګري دي او د انصاف په لار کې خنډان راپورته کولو سازش کولو. دوی به د مئی په 14 نیټه بیا عدالت ته وړاندې کولی شي. درې مشکوک کس چې امریکایي دي تحقیق کوونکو چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شول. دغه درې واړه کسان روسو تر هغې تورن شول چې غوښتل یې چې په میساچوسیټس پوهنتون کې د جوهر سارانوف کمرې نه یو لیپټاپ کمپیوټر او بیگ له منځه یوسي. د وینزویلا اپوزیشن ګوند مشر هندریکی کیپریلیس په اړه تمه څرګندېږي چې په رسمي توګه به د ولسمشر ټاکنو نتیجې په عدالت کې چیلنج کړي. په دغه ټاکنو کې نوموړي د نیکولاس مادورو ته ماتې خوړلې وه. کیپریلیس د مادورو حکومت غیر قانوني بللی او ویلي دي چې د زیارت په ورځ به د وینزویلا په های کورټ کې دغه نتیجې چیلنج کړي. د سرکاري نتیجو تر مخه مادورو د اپریل په 14 نیټه ولسمشریز ټاکنو کې کیپریلیس ته په 1.5 سبقت ماتې ورکړې وه. په وینزویلا کې د ولسمشر هوګو شاویز د مرګ وروسته صدارتي ټاکنې شوې وې. کیپریلیس په مادورو په تور لګوي چې په ټاګۍ انتخابات ګټلې دي. د امریکا له علاوه زیاتره بهرني هیوادونو د صدارتي ټاکنو نتیجې منلې دي. او وروسته خبر دی سپینه ماړی وایي ولسمشر باراک اوباما د ګونتنام په زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې په دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ونوموي. د امریکا په ګونتنام فوجي اډه کې مشکوک بهرني ترهګر ساتل کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغو موضوعاتو معلومات ترلاسه کوي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحداتو کې بیګا د شپې د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. یو هندي تبه چې په پاکستان کې د ورانکارۍ په تور نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم و، بیګا شپه د لاهور په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر او راروان انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید میا افتخار حسین وایي چې د صوبې سرپرست حکومت او الیکشن کمیشن د دوی د امنیت په خوندي کولو کې ناکام شوی دي. په قبالی سیمو کې د انتخاباتي عمل د څار دنده د پولیټیکل انتظامی چارواکو ته ورکړل شوې ده. آیا د پاکستانی حکومت دغه اقدام به وکولی شي په فاټا کې رڼو ټول ټاکنو کېدو ته لار هواره کړي؟
د خلکو دا ډیره پرده ده چې دغه خلک بے طرفه نشي پاتې کېدلی، ځکه چې هغوی د گورنر او د حکومت ماتحت دي. د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلي سیمو لپاره کړی وي.
او د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو او نجونو لپاره د نیمه لوړو زده کړو د حاصلولو ځانګړی انسټیټیوټ پرانستل شو.
نجونې زه فکر کوم چې دغه یعنې سوته به ډېره علاقمندې وښایي، ځکه چې دغه یو مستقل د نجونو دپاره دی. د دې دپاره هم اداره کې ټول ښځینه کارمند دي او هم د ښوونکي ټول ښځینه مونږ غواړو چې ونیسو.
یو شمېر نور رپورټونه او څو خوږې سندرې هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو له رپورټونو وړاندې کولو مخکې ورزو جلال آباد ته له دغه ځای سره خپل خبریال باز محمد عابد د ټلیفون پلی کړی. عابد صاحب، ستړی مشي او داسې خبرونه دي چې بیګا دغل ته په یو سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده، نو په دغه اړه څه معلومات لري تاسو؟
بالکل، دغه نښته تېره شپه شاوخوا لږ د ویډا افغان سرحدي ځواکونو له لوري په هغه نقطه کې رامنځته شوې ده چې د چارواکو په وینا پاکستاني ملکو په سیمه کې د دروازې او نورو تعمیراتي کارونو په ترسره کولو سربېره د نورو تعمیراتي کارونو بوخت وو. د سرحدي ځواکونو ویاند درس مومن مثال راډیو ته د ټلیفون په طرفه ویلي دي چې په نقطه کې دغه نقطه د شپې د لسو بجو نه د سهار تر دوو بجو پورې دوام کړی وو چې په وینا یې یو تن سرحدي پولیس پکې وژل شوی. او د نسبت په دوران کې دی وايي چې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې نړولې دي او دې زیاتوي چې اوس جګړه درېدلې او پاکستاني ملیسا هغه نسبت بېرته زیاته زیات شوې ده چې په خوا یې پکې دروازه جوړه کړې وه او یو تعمیراتي کارونه پکې کړي وو. که څه هم د سرحدي ځواکونو ویان د ژوبلو کسانو په اړه باندې څه نه وایي کو د سینه یو تن چې درې کته یې لیدلی په هغې ځواکونو پولیسو چې دا په ژوبل حالت کې لیدلی وو هغه دا خبره کوي.
صحیح شو. ډېره مننه عابد صاحب او کور دې ودان.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو. اوس ورزو خپل خبريال خالد خان ته چې هغه را سره د پیښور نه د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تا ته هم ستړي مشوایو. او حکومت چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولینګ سټیشنونو کم شمیر ورکړی دی او دغلته د انتخاباتي عمل لپاره کوم عمله ټاکلې ده ګمارلې ده، نو که په اړه یې له اوریدونکو سره لنډ معلومات شریک کړئ مهرباني وکړي.
ډېره مننه هارون بچا سنگه چې تاسو وې چې دولسم مې د انتخاباتو لپاره په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې دغه د پولینګ سټیشن او بیا د پولینګ عمله هغه اعلان شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا لپاره دغه عمله چې وي هغه کې پریزایډینګ افیسر وي، ریزایډینګ ریټرنینګ افیسر وي، هغه شمیره د 100,000 د پاسه هغه شمیره ده چې هغه به د زنانو پولینګ سټیشن لپاره پکې بیل دي، بیا دغه شان د نارینه لپاره بیل دي. د خیبر پښتونخوا سره سره د قبایلي سیمو لپاره د 12 قومي سملې نه به دغه ټاکنې کیږي چې زیات تر پکې د کم د کورشي خلک چې دغه لپاره هم پولینګ سټیشن په جلوزو کیمپ کې یا په هنګو کې یا دغه شان د مسعود کډوالو لپاره په ډیر اسماعیل خان او تانک کې دغه لپاره د الیکشن عمله هغه د الیکس د خیبر پښتونخوا د انتخابي دفتر نه چې کوم معلومات مونږ ته رسیدلي دي دا هغه شمیره 2000 ده. تاسو خبر وکړه چې څومره ټول پولینګ سټیشن دی په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې. نو هغه بل ورځ د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو وزیر چې دی فیاض خان تورو هغه خبریالانو ته دغه شمیره ښایلې وه او د پوهنات د پاسه 9000 پولینګ سټیشن دی په ټول صوبا او قبایلي سیمو کې. نو هغه کې د هغه په وینا 60% یعنی شپږ زرا داسې پولینګ سټیشن دي چې هلته حساس یا حساس ترین دي. د هلته به هغې د سیکورټي عمله به هم ورکوي او دا هم ویلي دي چې کوم څلوېښت پولینګ سټیشن چې هغه د قبایلي سیمو سره خوا کې پراته دي نو هغه هم حساس ګرځولي شوي دي او د نورو پولینګ سټیشن په مقابله کې لکه کوم نارمل پولینګ سټیشن چې دي زیاتره په هزاره ډیویژن کې دي نو هغه په نسبت به دا کوم حساس پولینګ سټیشن دي. نو د دې تبا د سیکورټي عمله هم زیاته ورکړل شي او دې دا هم وایي چې د دې لپاره یو کویک ریسپانس فورس لکه هغه به په لسم مې په یو لسم مې او بیا په دو لسم مې لکه د الیکشن دا کوم درې ورځې ډیوټي چې دا نو هغه به کوي او دا صادق په بیا خپل یو ستراتیجی جوړي.
سید خالد خان کلن ډیر لن راته وایي چې دغه ته په صوبه کې انتخاباتي عمل د مهال څنګه روان دی او د امنیت لپاره څه ګوري چې سیاستوال او عام خلک څومره اندېښمن دي؟ ډیر لن راته وایي مهرباني وکړئ.
هارون څنګه چې د الیکشن د غورز رانځد کیږي یو لسم مې نو د پیښور سره سره د خیبر په نور سیمو کې نور غاخو کې دغه د الیکشن کمپاین اوس هم چې شوی دی او ځینې ګوندونو لاره خو ځینې امیدوارانو لاره خو دغه ډیر زیات خو بیا په پیښور کې هغه شان نشیل دي څنګه چې په تیر وختونو کې ټاکنو کې دغه لوی جلسې به کېدي یا ډور ټو ډور کمپاین به. نو دا دلته زیات تر د عوامي نیشنل ګوند یا د پاکستان پیپلز پارټي کوم امیدواران دي نو هغه خو دغه کمپاین د کنه شکوري چې هغه ته د لکې دي په باندې بریدونه شوي دي خو بیا کوګورو د نورو ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام د جماعت اسلامي د عمران خان ګوند هغه د خپل کمپاین لکه چلوي او په خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم دا اطلاعات دي چې دغه کمپاین په مخ کې روان دي. او کومه وګورو په خبر کې نو هر سیاسي ګوند خپل جنډې خپل بینر خپل پوسټر هغه نه دا تاثر راکېږي په ورځپانو کې هغه اشتهارات ورکوي. نو دغه د الیکشن تیارانې ښه په زور او شور روان دي په پېښور.
ډیره مننه خالد خان، خوشاله اوسې.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال لیډیو نه
اور ازور دن کو اس یو رپورٹ تا هغه هندی تبا چې په پاکستان کې دوران کارای په تور نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم او بیګاش په لاهور په یو روختون کې ساور کړه. سربجیت سنگ په 1990 میلادي کال هغه وخت د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو چې هند ته د اوختو هڅه کوله. په نوموړي تور دی چې په 1990 میلادي کال کې په پنجاب کې دوه بمی چاودنې کړي او بے ګناه خلک وژلي دي. له پیښوره مجیب الرحمن انګار له نور تفصیل سره.
دا لاهور جنا روختون ډاکټران وایي هغه هندي تبا چې څو ورځې وړاندې په یوه زندان کې د څو نورو زندانیانو په حمله کې سخت ټپي شوی او بیګامه خوستن ومړ. پر سربجیت سنگ چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی و، تیره جمعه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د څو پاکستانی زندانیانو لخوا حمله وشو او سخت ټپي کړ. دولتي تلویزیون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی چې نوموړی لومړی سره په کومه حالت کې و او تر وروستۍ شیبې مصنوعي تنفس ورکول کېده. د زندانونو یو مشر فاروق نذیر رسنیو ته ویلي چې دوه تنو بندیانو د تیرې جمعې پر ورځ په کوټ لکپت زندان کې پر سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله کړې او هغه یې پر سر ژامو او سینه وهلی و. پاکستانی رسنیو پرون سهار د جنا روغتون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی و چې د سربجیت سنگ وضع خرابه ده. وړم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پر سربجیت سنگ تر حملې وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدامات کړي. په پاکستان کې د هند د سفارت کارکونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره پاتې شي. د یک شنبې په ورځ د هغه د کورنۍ غړي چې میرمن او لوڼې یې پکې شاملې وې لاهور ته ورغلې او په روغتون کې د بېهوشه سربجیت سنگ وضعیت معلوم کړ. ځینې رسنیو د ډاکټرانو له قوله ویلي چې د سربجیت سنگ مغزو سخته ضربه خوړلې و او د رغېدو امکانات یې د نشت برابر و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون پر سربجیت سنگ د حملې شدیده غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې ویلي چې پر سربجیت سنگ حمله دا څرګندوي چې په پاکستان کې د نورو پر وړاندې د زغم حد څومره کم دی. بلخ امنیتی مقامات وایي د حمله پاړه څېړنې پیل کړي خو وایي چې دواړه حمله کوونکي لا لوړان دي د مرګ په سزا محکوم شوي دي. سربجیت سنگ پر 1990 میلادي کال په لاهور او فیصل آباد کې له دوه چاودنو سره د ارتباط په تور د واهګه په سرحدي پوله نیول شوی و. په دغو چاودنو کې څوار لستنه وژل شوي و. هغه پر 1991 میلادي کال د پاکستان د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. جمهوری ریاست د هغه د بخښنې غوښتنه رد کړې او له تیرو دوه ویشتو کالو راهیسې د سزا یا بخښنې لپاره منتظر و.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په پاکستان کې تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې د بلوچستان په یو شمېر هغو بلوس میشتو سیمو کې د امنیت ټینګو ساتلو لپاره پوز ګمارل شوی دی چې الیکشن کمیشن حساسې ګرځولې دي. پاکستانی پوز په دې حساسو ګرځول شوو سیمو کې ځانګړي عملیات هم پیل کړي دي. پښتانه دادا چې په بلوچستان کې پر 15 عامو چوکیو د پورم نه انتخاباتو لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې داسې ګام نه پورته کیږي چېرې چې د صوبایي او قومي سملو لپاره په 146 سیټونو انتخابات کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پاکستانی پوځ د بلوچستان په 100 حساسو ګرځول شوو ضلعو کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د انتخاباتو خلاف قوتونو مخه نیول او هغو ګوندونو ته امنیت ورکول شودل سوی دي چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پریکړه کړې ده. که څه هم عام انتخاباتو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي، خو په ترهګرۍ ځپلې خیبر پښتونخوا کې لا تر اوسه د داسې ګام پورته کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د سیاسي چارو له کارپوه عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې آیا د داسې عملیاتو ضرورت په بلوچستان کې زیات دی او که په خیبر پښتونخوا کې؟ نو هغه وویل چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته ملت پالي سخت دریځ ډلې تر مذهبي سخت دریځ ډلو خطرناک ښکاري.
په پاکستان کې مسله دا ده چې کوم د موږ فوجي اسټابلیشمنت ته هغه ریاست ته چې کوم په نسل بنیاد باندې طاقتونه جوړ شوي دي هغه یو خطره ګڼي او د مذهب په بنیاد باندې چې کوم طاقتونه دي هغه خطره نه ګڼي. دا یو غټه ستونزه ده. په کار دادا چې پاکستان ته کوم د اسلام برمو باندې چې کوم ګروپونه لګیا دي او وسله راخسته ده هغه هم خطره وګڼل شي او هغه خلاف هم کاروایی وشي. نو د بلوچستان چې کوم اپریشن شروع ده هغه د الیکشن یو بهانه جوړ کړل او دا لاړی وخت خطر غنی مخکې هم دا شای اپریشنونه سوي دي او دا هغه یو تسلسل ده.
که څه هم تیری کې طالبان پاکستان د پیپلز پارټي متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل پارټي د پنشکولو خبرداري ورکړې ده خو تر اوسه په خاص توګه پر عوامي نېشنل ګوند تر ټولو زیات او خونړي بریدونه کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین وای چې الیکشن کمیشن او نگران حکومت د داسې امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي لکه څنګه چې په کارو
تر دې وخته پورې نگران حکومت سره د سکیورټي منصوبه نشته دی. صرف الیکشن کمیشن یې اعلان کړو چې 15 کسان به وي د خپل امیدوار سره چې چاته ترټ دی او ایکستریم ترټ دی هغه هم ته 15 ورکړي چې چاته ترټ نشته هغه هم 15 ورکړي ته منصوبه بندي وي. دا خای نه پرسان د رنجیت سنگ حکومت دی چې یو نیمه میاشت تیره شوه اوس خو الیکشن کې 2 ورځې پاتې شوي اوس به دې ته منصوبه بندي کوي. لهذا د ټول نه غټ کم کمی دی ادا دې چې الیکشن کمیشن او زمونږ نگران حکومت هغه ذمہواری پوره نه کړې شوه د سکیورټی پلان په حواله چې کم پکار و.
لامیا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی هم د بلوچستان غوندې د ځنګړو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي او کنه؟ نو میا افتخار حسین وویل پوځ ګمارل کیږي او کنه خو دوی د امن په فضا کې شفاف انتخابات غواړي.
حکومت په لاس کې هرڅه شته زوی منصوبه بندي نشته. زما خپل خیال دی چې دا ممکن دی چې موږ د پولیس په ذریعه هم کنټرول کړو ځکه چې زمونږ د حکومت نه مخکې د پولیس تعداد 40,000 او موږ چې حکومت را نو موږ 80,000 کو نو که فرض کړو ترې ډېر ضرورت دی اف سی ضرورت بای. البته د الیکشن لپاره عام الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د فوج په نگرانۍ کې وکړو هغه کې خو زمونږ ستاره غوښتو د نه غوښتو ضرورت نشته. هغه یې ویلي چې په نگرانۍ کې وکړو موږ د هغه په نگرانۍ کې دوی خو پوره مندي شي او ایماندار شفاف الیکشن دی شي.
ډیر خلک په دې اړه پوښتنه راپورته کوي چې ولې په بلوچستان کې پر 15 عامو چوکیو د پر امن انتخاباتو لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې داسې ګام نه پورته کیږي چیرې چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره پر 146 سیټونو انتخابات کیدونکي دي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د 4:15 بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه
اوریدونکو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د دغو سیمو پولیټیکل چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه ګمارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملک په نورو برخو کې د غدنده د عدلي چارواکو ته حواله کړل شوې ده. له قبایلی سیمو څخه انتخاباتو ته کاندیدان او ځینې کارپوهان وایي چې د پولیټیکل چارواکو د څار لاندې انتخابات به بې طرفه نه وي، خو د الیکشن کمیشن چارواکي بیا وایي چې له دغسې کولو پرته ورسره بل کوم انتخاب نه. پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د مئی د 14 نیټې د انتخاباتو لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د عدلیه چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه نومول شوی دي، خو د قبایلی سیمو په وو ایجنسو کې به پولیټیکل ایجنټان او مرستیالان د ریټرننګ افسرانو په توګه کار کوي. د الیکشن کمیشن ویبپاڼې تر مخه د وو ایجنسو د 12 قومي اسمبلیو حلقو کې 309 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. که څه هم په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل شوي دي، خو زیاتره کاندیدان په آزاد حیثیت کې ولاړ دي. د قبایلی جنسو زیاتره کاندیدانو او ځای خلکو د پولیټیکل چارواکو د ریټرننګ افسرانو په هیڅ ټاکنه تر نیوکو لاندې راوستي ده. د خبر ایجنسی حلقه ان ای 15 نه یو آزاد کاندید تاج محل له مشال لډیو سره په خبرو کې وای چې پولیټیکل چارواکي د خپل خوخي کاندیدانو مرسته کوي او په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو نتیجې له مخکې نه ټاکل شوی. دا آزاد کاندید تاج محل په خبره قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو اکټ راغلی دی، خو د دې د سار لپاره یې پروګرام نه دی راوړل شوی. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو سلیم صافی وای چې د دې هر څه ذمہ وار الیکشن کمیشن نه بلکې حکومت دی. په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي هم جج دی، هم انتظامی مشر دی، هم د امن و امان او هم د ترقیاتی کارونو واک اختیار د هغه په لاس کې دی. سلیم صافی زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې د عدلیه نشوالي د کبله پولیټیکل چارواکي بعد د ریټرننګ افسرانو کار کوي.
د خلکو دا ګیلا یا یره پر ځای را چې دغه خلق به طرف نشي پاتې کېدلې، ځکه چې هغه د گورنر او د حکومت ماته ته هغه د هغه مقرر شوی کسان او څنګه چې نور انتظامی افسران هغه ایگزیکټیو ته محتاج دي، نو دغه راز هغه هم گورنر ته او د گورنر سیکریټریټ ته محتاج دي. نو یقینا چې هغه د جج په شان باندې به طرف نشي پاتې کېدلې، خو د دې خبره هم د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلی سیمو د پاره کړی وي. متاسف
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی خلکو دغه اندېښنې بې ځای بولي. د کمیشن یو چارواکي خورشید عالم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پولیټیکل چارواکي یو مهم او ذمہ وار کس وي او په دغه سیمو کې دوی سره بل لار نشته.
الیکشن کمیشن دے هغه باقاعده مانیټر کیږي، کتلې کیږي، کو چاته سو کمپلینټ نو ایبل ټریبیونل دی، نه ایدا پر الیکشن ټریبیونل دی. نو ریټرن یا سر داسې سرو نشي کولای چې کم کې د چا سره مطلب سو ظلم زیاتی او کی یا سو ناجایز او کی.
دا الیکشن کمیشن چارواکي خورشید عالم په خبره د ریټرننګ افسرانو کاردان دي چې پر انتخاباتو اثر انداز شي. خو بلخوا د قبایلی سیمو خلک او کاندیدان په دې اندي چې انتخاباتو لپاره باید ځانګړي ګامونه پورته کړی شي وي او د پولیټیکل چارواکو پر ځای عدلیه ته دا کار سپارل شوی وي.
د ګلیاز رپورت مو واوریدو. اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ تاسو ته خوږې سندرې هم درورو. نورازي چې دا وخت د ناشناس استاد په غږ دا یو غزل وورو.
Thank you. پست تر خامتی چه د باغ صبری پست تر خامتی چه د باغ صبری پست تر خامتی پښتنې پقامت سره نه دې پښتنې پقامت سره نه دې
د استاد ناشناس په غږ مو د خوشحال بابا غزل باور د اوریدونکو اوس نه نیمه بجې شوې نو له ګلایا زبا د خبرونو لنډیز واورو.
دا ننګرهار په غوښته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو تن ورجل شوی. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو وایان ادریس مومند نن مشال لړیتوب چې د غنښته کې د سرحدي پولیسو یو تن ورجل شوی. په سیمه کې د پاکستان لړخه جوړ شوی دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې افغان سرحدي پولیسو نړولې دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې هغه هندي چې د جاسوسۍ په تور پانسي حکم ورکړ شوی وو او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یو حمله کې سخت ژوبل شوی وو مړ شو. سربجیت سنگھ چې شپاړس کالې پاکستانی زندان کې تیر کړی وو د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نورو بندیانو پرې حمله کړې وه. د شمالي وزیرستان د میر علي ځایي اوسیدونکو په نوم مشال لیته وویل بیګام ماخام نامعلومه وسلوالو په میر علي کې د قومي وطن پارټۍ په ټکټ انتخابي امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو. افغان اوس مشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولس مشر وایان ایمل فیزی وینا ده چې دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په افغانستان کې د امریکا سفارتخانې پرون د هلمند ولایت د سولې عالی شورا مشر معلم شاودی خان او د هغه دوه محافظینو وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. درې هغه کسان چې د باسټن د میراتن بمی چاودن مشکوک کس جوهر سارنوف نه په پلټون کې خندان راپورته کولو باندې تورن شوي وو په لومړي ځل باسټن کې عدالت ته وړاندې شوي. د وینزویلا اپوزیشن ګوند مشر هنری کی کیپریلس په اړه تم سرګندۍ کې چې په رسمي توګه به د ولسمشر ټاکنو نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ونوموي.
لن خبرونه مول ګلایا زواوري دل اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداريو غټکی له سراج زهیر اورو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ډېر پسندیدګي سره په ډاګه کړه چې راتلونکي ټول ټاکنې به په مقرره وخت کېږي او دې لړکي چاله هم شک نه دی لرل پکار. ادارې وړاندې لیکي کو وخت یې شنو دی رستیو کې په انتخابي امیدوارانو جلسو جلوسونو به می چاودنو او د ځان وژن کو بریدون نه داسې ښکارېده چې ملک کې د ټول ټاکنو ځنډول لپاره هلې ځلې روانې دي. خو د جنرال اشفاق پرویز کیانی د دې بیان وروسته د هغه ټولو شکونو ختمون وشو او له دې بیان توبا اوس په انتخابي هلو زلو کې نور هم تندیر آشي. د اداري په وینا چې بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت هم راتلونکو انتخاباتو لړکې خپل سکیورټي پلان اعلان کړی دی. خو د خیبر پختونخوا د داخله چارو نگران وزیر لبا دا خبره باوري کول وی چې د سکیورټي رسټو د وټونو په ورځ باندې پولیس د دې خبرې پابند کړي چې چا سره بدتمیزي و نکړي، ځکه چې اکثر شریف خلک د پولیسو د رویې له وجې هم پولینګ سټیشنونو ته دراتګ نه ډډه کوي. نو باید چې د سکیورټي سره سره دا هم په نظر کې وساتي. د پیښور نخبریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ ومانځل شو. ادارې وایي چې دا ځل یکم مې په یو داسې وخت کې رامنځته شو چې نه صرف د پاکستان دننه بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو دننه مزدوران د بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د موجوده حالاتو په نتیجه کې یو خوا د مزدور اجتماعي ځموریو کې اضافه شوې ده، نو بل خوا د مزدورانو اجتماعي ستونزې هم ډېر زیاتې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مزدورانو اهمیت سره کله هم انکار نشی کېده او نن چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کومې ودانۍ په نظر راځي یا د ملک دننه چې څومره سړکونه، پلونه، سکولونه، هسپتالونه وغیرہ موجود دي، دا ټول د مزدورانو د مټو په برکت او د دوی په همت او خواري جوړ شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې سره سره په ملک کې د بیروزګاری خبره هم په ډګر ولاړه ده چې په هر کور کې تعلیم یافته او هنرمندان کسان هم بیکاره او بیروزګاره لاس پخ پناستي، کوم چې نه صرف د خپل مور او پلار لپاره د فکرمندۍ وړ ګرځېدلې دي بلکې دې غریبانو ته اوس هم په ټولنه کې څوک پوره پوره عزت او احترام نه ورکوي. حالانکه که دا خلک په روزګار شي نو دوی د خپل ځان، ملک او ولس لپاره مثبت کردار ادا کولی شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې باید د مزدورانو د ورځې د غوښتنې په رڼا کې ټوله نړۍ کې د مزدورانو اهمیت او د دوی حقونه تسلیم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د پاکستان د عدالت لخوا پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په انتخاباتو کې د عمری بندیز مسله څېړلې ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په لیکنه کې ویلي دا ښکاري چې افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو او له پاکستانه په تنګ راغلی وي. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان یو عدالت د نهې په ورځ په پخوانی صدر پرویز مشرف بندیزو لګولو چې لامل به نوموړي د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې د امیدوار په هیڅ برخه نشي اخیستی. د ایجنس په خبره د دې بندیز سره په پارلمان کې د چوکۍ ګټلو په وړاندې د هغه ټولې هڅې متاثره کیږي او زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو عدالت په انتخاباتو کې د ودرېدلو په ترڅ کې د هیواد په یو وګړي باندې د ټول عمر لپاره بندیز لګولې دی. رویټرز لیکي د پېښور هایکورټ د دغه نااهلیت خلاف د پرویز مشرف اپیل رد کړ چې د عدالت چیف جسټس دوست محمد خان په نوموړي ټول عمري بندیز ولګولو. دغه حکم د سرګندولو سره دوست محمد خان وویل چې پخوانی پوځي امیر لوړپوړي ججان او د هغوی کورنۍ نظر بندې وساتلې او دوه وارې د هیواد د آئین خلاف ورزي وکړه. ایجنس لیکي په دسمبر 2001 کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته مناسب امنیتي انتظامات نه ورکولو په تور د نهې په ورځ په پنډه کې د ترهګري ضد یو عدالت د 14 ورځو لپاره د مشرف د عدالتي ریمانډ ورکولو حکم ورکړ. په دې لړ کې تر 14 مئی نوی ډیډلاین دا معنی لري چې مشرف په د انتخاباتو په ورځ په حراست کې وي. د ایجنس په خبره په نوموړي د بلوچستان د یو بیلتون پاله مشر د وژنې تورونه هم دي، خو پرویز مشرف ترې انکار کوي. رویټرز لیکي د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې پوځ د کودتاو او د نورو پټو لارو په استعمال سره د نیمې نه زیاتې مودې لپاره واکمن پاتې شوی دی او د غیر پوځي حکومت د واک په وخت هم خارجه او امنیتي پالیسي جوړوي. خو اوسنو پوځي کمانډرانو په سیاست کې کمه لاسوهنه کړې ده او د پالیسو د ناکامۍ پړی پر ولسي حکومت اچولې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزی صبر په ختمېدلو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د متنازع ښکار سرحدي سیمه باندې په روانه میاشت د پاکستان لخوا په یو اړخیزه ډول د غټو دروازو د نصبولو خلاف حامد کرزی په پاکستان نیوکې وکړې او په دا وروستیو کې په ولسي وګړو د طالبانو لخوا د بریدونو غندنه کولو سره دا کار غیر اسلامي او غیر انساني وبللو. ورځپاڼه لیکي د کلونو لپاره د خپلو وروڼو نه تر غوښتنو پس داسې ښکاري چې حامد کرزی بالاخر په دې پوه شو چې خپله او افغان وګړي د کلونو راهیسې څه غواړي. ورځپاڼه لیکي خبرې اترې به تر هغه ګټورې نه وي تر څو پاکستان په پوره زړه سره همکاري ونه کړي او تر څو د طالبانو جګړه روانه وي. ورځپاڼه د نوو سیاسي او ټولنیزو تحریکونو خبره کوي چې افغانستان 1403 په نوم یادیږي. د دغو تحریکونو مشري خپلواکه سوچ لرونکي ځوانان او فعالین کوي چې د افغانستان د زړو ګوندونو په پرتله یوې نوې نظریې، اعتماد او د مقصد په سنجیدګۍ سره مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي نن سبا په افغانستان کې حقیقت دا دی چې مدني ټولنه پر مخ روانه ده او د یو مستحکم او جمهوري افغانستان هدف ترلاسه کېدای شي او زیاتوي په دې لړ کې پتادي کې فیصلې او د طالبانو سره لنډمهاله تړونونه نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او نړیوال ملګري باید یوازې د وادو پورې محدود او نه اوسي چې وایي باید د طالبانو سره خبرې اترې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، مدني ټولنې او د جمهوریت په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان ونه رسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د نړۍ په هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ د وضعیت څېړلو په موخه جوړ د امریکایي حکومت یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې ایران او د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې له مذهبي ازادۍ او سرغړونې تر ټولو زیاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې غټ ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
د امریکا د حکومت سلاکار جرګې په یو رپورټ کې ویلي چې ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې تر ټولو زیاتې دي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیشن د 2013 کال په رپورټ کې وایي چې یاد هیوادونه د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په ترڅ کې باید د امریکا د حکومت د ځانګړي اندېښنو په برخه کې راوستل شي او د دې د لارې به د وسلو او نور بندیزونو لار هم هواره شي. په رپورټ کې ویل شوي چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونو کې تشدد، د کسانو بې درکي، اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې ساتل، د ژوند حقونو نه لري او د امنیت نشواله شامل دي. رپورت جاتوي چې ایران، ازبکستان، چین، شمالي کوریا او نور یو شمیر هیوادونه له مخکې نسبنی ماڼۍ د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په تور نومولي دي، خو په ازبکستان یې بندیزونه لري کړي دي. په رپورت کې افغانستان، آذربایجان، قازقستان او روس د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په دویم درجه کې اچولي دي. په عراق کې د رپورت تر مخه سختدریزو ډلو لخوا مذهبي تشدد زیات شوی. په دغه هیواد کې د حکومت اخري کال دي چې د دې پر ضد ګامونه پورته کړي وي، خو پر ځای د دې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیات شوی. رپورت د پاکستان مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په اړه وایي چې حکومت په دې لړ کې ناکامه شوی. په دغه هیواد کې فرقه ایز تشدد له ډېر مودې څخه روان دی. رپورت زیاتوي چې د اسلام آباد لخوا د توهین رسالت ضد قانون سازي داسې چاپیریال یې رامنځته کړی چې سخت دریستوب ته یې نور وده ورکړي. په رپورت کې راغلي چې د منځنی ایشیا په درې هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې تر ټولو زیات د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې کیږي.
ګلایا زوریدونکو، د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د څار یو سازمان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې راغلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پام وړ پرمختګ لیدل کیږي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې ډلې ایران او پاکستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه په بد وضعیت کې خودل شوي دي. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نوم د رسنیو د ازادۍ یو ملاتړي سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې خپور شو ویلي، په تیر یو کال کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي چې تر ډیره په منځني ختیځ کې د بدلونونو او په عربي هیوادونو کې د نظامونو له بدلیدو سره تړلي دي. د فریډم هاوس د خبرونو مسؤل کارن ډویچ کارلیکر د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې شوی پرمختګونه د پام وړ وو. کارلیکر وایي، زموږ د سکل په فهرست کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د پام وړ یو پرمختګ ښیي. له برما پرته افغانستان یوازینی آسیایي هیواد دی چې په دې اندازه پرمختګ ښیي. موږ په 2012 کال کې په افغانستان کې د پرمختګ څرګندونکي څو مثبت معیارونه کتلی شو. له دې جملې څخه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی کمیدل، د خصوصي خبری شبکو زیاتیدل چې کولی شي په آزاده توګه د حکومت او نورو سیاسي لورو پر کړنو انتقاد وکړي، همدارنګه د رسمي سانسور او د خبریالانو د قانوني تعقیب کمیدل یادولی شو. له همدې کبله کولی شو وایي چې افغانستان په مثبته خوا روان دی او د رسنیو د ازادۍ له پلوه په تیر کال کې یو بریالی هیواد و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په اړه بیا د بیان د ازادۍ د ملاتړ سازمان ښه نظر نه لري. د میرمن کارلیکر په وینا، ایران په دې راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې له بدو څخه د بترو هیوادونو په ډله کې دی او د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له آخرې خوا څخه اتم هیواد دی. د فریډم هاوس راپور وایي، په ایران کې د رسنیو په ازادۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او پر ژورنالیستانو له بېلابېلو اړخونو څخه فشار د پخوا په شان دوام لري. د میرمن کارلیکر په وینا، پاکستان د رسنیو د ازادۍ په برخه کې له ایران څخه په ښه کټګورۍ کې دی. نوموړي دې ډلې ته د هغو هیوادونو ډله وویل چې رسنۍ پکې غیر آزادې دي. نوموړي وایي، په پاکستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی دوام لري او د عاملینو په وړاندې قانوني چلند نه کیږي. د ازبکستان، کیوبا او بلاروس یادونه هم په هغه ډله کې شوې ده چې ایران پکې دی، خو د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه لکه قرغیزستان او قزاقستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه نسبتا ښه ښودل شوي. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت څېړل شوی او روسیا هم په هغه هیوادونو کې یاده شوې چې د بیان ازادي پکې په بد وضعیت کې ده.
د اجمل اند رپورت مو اوریدو، اوس راځي اوریدونکو چې د بریالي سمدی په غږ لدې سندره خوند واخلو.
سم رب ملی سم را گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو
مکی خما دا اسمان پا غم دی پوہن کو وز دیر لری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو شوید خوبونو نامو یارکی گی دخ پل وجود پر حرونو نامو یارکی گی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو
د بریالی سمدی په غږ مو سندره واوریده. اوس یو بیا راځو اوریدونکو د پاکستان د پارلماني انتخاباتو موضوع ته. رویټرز خبری ایجنس لیکلی تحریک طالبان پاکستان پنجاب کې حمله نه کوي خو په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې په ښکاره خپلو ترهګریزو بریدونو کې ماشومان ښځې او نور خلک وژني. په لیکنه کې راغلی د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې دوه مهم سیاستوال عمران خان او نواز شریف د خلکو په وژلو خاموشه دي او د طالبانو د کړنو غندنه نه کوي. بشیر گواخت دې مقاله غټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکلی پاکستان کې راتلونکو انتخابات زکه ډېر اهمیت لري چې د دې ملک په تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوریت حکومت خپل 15 کاله پوره کړل خو بل حکومت ته د جمهوریت واک سپارلو دا سفر په دې وروستیو کې خونړی او بریدونو په وینو لړلې. لیکوالا ماریا مکډونلډ وایي یو پلار به وغواړي چې د مئی په اوله نیټه د رایو اچولو تاریخي ورځې د کتلو لپاره خپل ماشوم د ځانه سره بوزي خو دا ویره به هم ورسره وي چې واپس به کور ته ژوندی راشي او که نه. لیکوال زیاتوي تحریکي طالبان پاکستان د خپل پخواني اعلان او خبرې د عملي کولو په لړ کې پېښور کې اغیز لرونکي عوامي نېشنل ګوند کراچي میشته متحده قومي مومنټ او سن کې مضبوطي جرړې لرونکي پیپلز پارټي باندې بریدونه کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان په نورو برخو کې د بمی حملو معنا دا ده چې د انتخاباتو نتیجې به تر ډېره د پنجاب په رایو ولاړې وي. دلته د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ترمنځ د سختې مقابلې تمه ده. رویټرز خبری ایجنس لیکلی د عمران خان تحریک انصاف او د نواز شریف مسلم لیگ دواړه ګوندونه د طالبان لپاره په نرمه رویه لرلو مشهور دي او پنجاب کې هغه تشدد نشته چې طالبان یې په نورو ځایونو لکه خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د حملو له لارې رامنځته کوي. په مقاله کې راغلی هغه څوک چې له پنجاب بهر وژل کیږي هغوی د هغه انتخاباتو لړ کې قربانیږي چې اخیری فیصله به یې دوی نه کوي. لیکوال لیکلی په داسې حال کې چې طالبانو ښکاره ویلي دوی پاکستان کې د خپلې خوښې شریعت نافذول غواړي او د جمهوریت خلاف دي خو بیا هم پاکستانیان په دې خبرې وخوله نه دي چې آیا ترهګري د دوی خپله جګړه ده او که نه. ډیر خلک فکر کوي چې د وسلوالو تشدد افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې او په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو رد عمل دی خو دوی په دې هیڅ سوچ نه کوي چې طالبانو هیڅکله نه دی ویلي چې که ډرون بریدونه ودرېږي او پاکستان د امریکا سره اړیکې کمې کړي نو دوی به له تشدده لاس واخلي. طالبان وایي دوی پاکستان په خپله طریقه چلول غواړي خو سره له دې هم نه عمران خان او نه نواز شریف طالبان غندلي. ماریا مکډونلډ د رویټرز خبری ایجنس په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې پاکستانی طالبان ډرون قهرولي قبایلیان نه دي بلکې دوی د خپلې ترهګرۍ د عملي کولو لپاره یو منظم پلان لري خو که هر څومره ماشومان ووژل شي پاکستان یې د مخنیوي لپاره هیڅ واضح منصوبه نه لري.
بشیر گواخو او راپورونه وایي اوریدونکو په پاکستان کې ورستر بلې د سوشل میډیا چې فیسبوک او د ټویټر په څیر وبپاڼې او موبایل ټلیفونونه پکې شامل دي د کارونکو شمیر سیوا کیږي او اوس ترې سیاستوال هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې ګټه پورته کوي. خو ځینې سیډونکو بیا وایي چې پښتانه لا هم د سوشل میډیا په کارولو کې د ملک د نورو برخو د خلکو په نسبت ورسته پاتې دي. له اسلام آباد سراج زهیر په دغه اړه رپورټ لري.
د
ټول ټاکنو یا انتخاباتو پر نږدې کېدو کا یو پلو سیاستوال جلسې جلوسونه کوي او خپل اشتهارات په ټلویزیون، ریډیو او د اخبارونو په ذریعہ خپروي. نو بل پلو د سوشل میډیا چې ورته په عام اصطلاح کې فیسبوک، ټویټر او د غرنګ موبایل فون ویلې شي، په ذریعہ هم د خپل ګوندونو نارې او د مشرانو او پارټو اشتهارات خپروي. خو پاکستان کې د تزیه کارانو وینا ده چې په سوشل میډیا باندې د پښتنو سیاستوالو برخه ډېره کمه ده، باید چې روان صورتحال کې پښتانه سیاستوال د سوشل میډیا لارا وکاروي. کله چې مشال ریډیو د دې پوښتنې جوابولو لپاره د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک نو پوښتل، نو هغه وویل
پښتانه زیات ترکیبي دا په کلیوالو علاقو کې اوسېږي، چېرته چې د بجلی سهولت هم ډېر نشته دی او که چېرته شته دی نو هلته کښې هغه ډېر زیات شپږ چې اوولس ګنټې لوډ شیډنګ روان دی، نو په هغې کې فیسبوک، انټرنیټ او د ټویټر نه چې دی استفاده نه شي کېدی. کومو خلکو سره دا سهولت شته دی کم په باقاعدګۍ سره ټویټر ګوري، فیسبوک ګوري او په انټرنیټ باندې د پارټیانو نه میسج او د هغوی نه سلوګن چې دی هغې ته رسایي ده، نو په هغې باندې خاطر خواه سر دی، ځکه چې ته خپل کمپیوټر مخې ته ناست یې یا موبایل سکرین باندې تا ته کوم میسج راشي نو دا ډېر افیکټیو دی، به ډېر لوی اثر یې په کمپین باندې.
دغه رنګ یو بل د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار محیب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو پښتونخوا خوسته لکه ډېره برخه شته خو د فاټا سره تعلق لرونکي خلک له دې ډېر لري دي.
بنیادی وجه خدا دی چې اول خو ایجوکیشن نشته، چې کوم ایجوکیټډ دي نو هلته د سوشل میډیا دپاره ماحول نشته. په میرانشاه، په خیبر ایجنسی یا په باجوړ کې انټرنیټ کم سہولت موجود دی، نو چې انټرنیټ سہولت موجود نه دی نو هغه به سوشل میډیا ته څنګه رسائی وکړي. ایون چې هغه د پلاس کې موبایل چې کوم دی موبایل سیستم هم هلته کار نه کوي، نو موبایل هم په سوشل میډیا کې راځي، نو هغه موبایل هم دوی نشي کارآمد کولای. دغه مسله ده چې پښتنو ته ماحول نشته ورته، تعلیم نشته ورسره، او په دې وجه دوی هغه رسائی په سوشل میډیا ته دوی نشته. څومره پورې چې د پی ټی آی دپاره پنجاب کې خلک موجود دي، چې نواز شریف دپاره چې کوم خلک موجود دي، هغه په زیات موثر دي په دې باندې.
د ذکر وړ ده چې د یو راپور تر مخه پاکستان کې یوازې د فیسبوک د کاروونکو شمېره شپږ لکه اته څلوېښت زره او شلو ته رسېدلې ده، چې پکې مشران، ځوانان، ماشومان او زنانه شامل دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د جلوزو کیم کډوال وایي چې ووټ په هغه ګونته ورکوي چې د دوی په سیمه کې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دوی په وینا بېلابېلو سیاسي ګوندونو په یاد کیم کې خپلې سیاسي هلې ځلې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل کړي دي. بلخوا د سیاسي ګوندونو غړي وایي چې دوی یوازې د خپل ووټ لپاره دغه کیم ته نه ده مخه کړې، بلکې مخکې هم د کډوالو خدمت کړی دی. په دغه اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
د ملک د نورو سیمو په شان د نوښار، جلوزو، کډوال کیمپ کې د سیاسي ګوندونو له اړخه را روان ټول ټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې روانې دي. خو د جلوزو کډوال وایي چې هغوی به خپل ووټ هغه ګوند ته ورکوي څوک چې په سیمه کې د امن او د دوی د واپسې په حق لبا کار کوي. خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي عارف افریدی وایي چې د مختلفو ګوندونو غړي راځي او د خپل ګوند لپاره د ووټ غوښتنه کوي، خو د هغه ټولو ته یو جواب وي چې هغه تن ته به خپل قیمتي ووټ ورکوي څوک چې به د کډوالو فائدې مرستې لپاره به کار کوي.
مونږ امن غواړو او زمونږ دا ملک چې کنه ډېر وران شلو، د ځینې ځینې مشرانو له لاسه او د بهر تخریبکارو له لاسه کنه، نو مونږ ډېر پریشانه یو. ښځې او نر او ماشومان ډېر پریشانه یو، خو مونږ امن غواړو. نو مونږ خو هغه پالټۍ ته به وټ ورکوو چې کوم امن په سم ملک خلک کنه او امن جوړوي. مونږ به غیلا وټ ورکوو که خیر وا به مونږ
یو بل کډوال قسم خان وای
دا خبر غواړم چې خپل علاقې ته لاړ شو. زمونږ کورنه وران شوي، په لسو لکو تاوانونه شوي، ډېر تاوانونه شوي، کورنه هم دوه کورنه سوځېدلي. پس مونږ خپل علاقې ته واپس تګ غواړو، بس چې څوک هم په زمونږ خدمت کوي او څوک دغه کوي هغې له به وټ ورکوو.
دا روان ټول ټاکنو لپاره په جلوزو کیمپ کې انتخابي هلې ځلې کوونکي ګوندونو کې جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او آزاد امیدوار شامل دي، چې د خیبر ایجنسی هلکا ان شپږ څلوېښتم نه ولاړ دي. او د هر ګوند امیدوار دا خبره کوي چې هغه صرف د انتخابي مهم له دلته نه دی راغلي، بلکې هغه د تیرو څلور پنځه کالو راسه د دې کډوالو خدمت کوي. د جلوزو کډوال کیمپ کوارډینیټر خالد مشال ریډیو ته وویل چې را روان ټول ټاکم لپاره د کیمپ سره نږدې پولینګ سټېشن به جوړیږي.
موږ سره په جلوزای کیمپ کې زیات تر آی ڈی پیز چکم دي هغه د خبر ایجنسی سره تعلق لري او بیا د های کورټ د اډرس مطابق دوته پولینګ سټېشن به هم دلته د جلوزای کیمپ سره نږدې جوړیږي. د دې حواله سره چې کوم کینډیډیټس دي د ان ایچ 46 باړه خبر ایجنسی دا غي کینډیډیټس دلته خپل الیکشن کمپین روان کړی دی او چکم زمونږ آفس د کیمپ پرمیسز دی دا غینه بهر چکم ایریا د پاره کې خپل دو خپل چکم الیکشن کمپین د پاره دفتر دی یا هم جوړ کړی دی.
د ذکر وړ ده چې په جلوتو کډوال کیمپ کې دا وخت د خیبر ایجنسی تقریبا 12 سره کورنۍ ژوند کوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، تیر ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د خزو او انجونو لپاره د نیمه لوړو زده کړو د حاصلولو ځانګړی انسټیټیوټ پرانستل شو. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې علمي او مسلکي موسسې ټولې تدریسي او اداري چارې به د خزو لخوا پر مخ بیول کیږي او ډیر شمیر انجونو او مېرمنو ته پکې د زده کړو او تحصیل زمینه برابر شي. په اړه نجیب الله لوخیل دا رپورټ لري.
په خوست کې د خزو او انجونو لپاره هم د نیمه لوړو زده کړو انسټیټیوټ پرانستل شو. پیاد انسټیټیوټ کې به هغه نجونې او مېرمنې چې له 12 ټولګیو فارغانې وي تر یوې وړې ازموینې وروسته 2 کاله نیمه لوړې زده کړې کوي او ټولې تدریسي او اداري چارې به د ښځو او نجونو په واسطه پر مخ بیول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د یادې مسلکي مؤسسې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا به په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د اغېزمن مدیریت او منظم ادارې په پر مخ بیولو کې ګټور تمام شي.
زموږ هغه افغان دی چې لوړ تحصیلات په تلاره نه څه پیدا کوله هغه به ټولې پکې جذب شي، په دې کې مسلکي کسان روزل کیږي. نن دوی کولی شي چې د مکاتبو د مدیریت بخشته په دولتي دفاترو کې مدیریتونه بخشونو لپاره خاص او مسلکي کدرونه پکې روزل کیږي.
د نجونو لپاره د نیمال وړو زده کړو د انسټیټیوټ مشر محبوبې وویل چې پخوا په خوست کې د نجونو او ښځو لپاره مستقله تحصیلي مؤسسه نه و موجوده او یو شمېر کورنیو د کلتوري محدودیتونو له کبله نجونې او مېرمنې لوړ زده کړو ته نه پرېښودي.
اوس کې هیڅ نجونې لپاره داسې مستقله ډېرې علمي مؤسسه موجوده نه وه. خو نجونې امکان لري نسبت نورو تحصیلي مؤسسو ته زیم فکر کوم چې دغه انسټیټیوټ به ډېره علاقمندي وښایي، ځکه چې دغه یو مستقل د نجونو لپاره دی. د دې لپاره هم اداره کې ټول خزینه کارمند دي او هم د ښوونکو ټول خزینه موږ غواړو چې ونیسو.
د ولایتي شورا استازي زهره جلال هم په خپلو خبرو کې نوموړی انسټیټیوټ د خوستي نجونو او ښځو لپاره یو مهمه لاسترونه نه و خوده.
دلته چې خزه به استاد وي او خویندې به راځي او په منظم توګه دلته انګلیسي زده کوي، دا به یو ډېره لویه لاسترونه وي. د نورو ولایتونو سره به موږ سیالي برابره کړې وي.
د پوهنې وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب محمد سامي مایر وویل چې د نجونو یاد اختصاصي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت د ځانګړي پاملرنې تر مخې جوړ شوی چې 12 رشتې به ولري، خو په امتحاني ډول په سر کې 2 رشتې فعالېږي. د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال تر 8000 زیات انجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. لیاد انسټیټیوټ په پرانیست سره د ولایت د پوهنې مسؤلین تمه څرګندوي چې تر دې وروسته ممکن د مسلکي ښځو او نجونو شمېره ډېره شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دونکو سلام پختونخوا، اخیرونه او شیبو ترغلی او د شکل ناس په غلګ دي سندره تاسو خوند واخلی او د ترغی ورستا د مشال لیډیو خبرونه دوام لري.